انسان کړه مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کړه ازادي رادیو ومه ورځ پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ دی خبرونو لنډیسته. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره یو سل لس میلیون ډالر ځانګړي کوي. دې شبکې پرون شنبه په یو خبر پڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي په ټول افغانستان کې تر 2,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي 20 میلیون ډالر مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې 215 میلیون ډالر مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه 20 میلیون ډالر افغانانو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی پرون شنبه خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت له لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په زلونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو د دې د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې به بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو د غیر قانوني قاچاق او لسپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکي ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تور روسي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور رد کړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون وویل چې لکتر لګی یو شپېته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوي دي. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښاره روانه شوې وه، د ښځو او ماشومانو په شمول 6 تنه سپاره وو.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه مننه. دا ځل ومه ورځ کې خبرې کوي چې چین تر لوتکو هم چټک ټرینونه نراباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې، یو کال کې د 650 بلوچستانو د تریتم کېدو او د 200 نورو د وژل کېدو، د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسفزی نیوکي او نور ډېر څه به راسره وګوري. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سره ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د انجنونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لویه کچه غلاوی نړیوال په خپل سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص دی.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمریز مکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال ک سرپناه پیدا نکړي، خو نړۍ جمع به چلا چل یوسی.
جبران را استلی په واز زور کده دانه ورا سره کړي ما بچان ورسک نه پاته کی دو ګور. اوس ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټه څخه څون اخواته دی، خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای.
د دوه فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه. د امریکا استازي ویلي طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړي چې دا وضعیت پرې راوسته دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په ټاکونه هر هغه اسپاین ورته مهمه ده. هم دا چې دا هم د چا لپاره پته کې اره هغه داسې کس لپاره پته کې چې وګړي په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول نور ټول موضوعات د یو خاطرو آیا داسې کس نه چې وګړي په واقعي معنا د افغان نجونو لږه ممړي
او تر وګړو ځان رسته د افغانستان اړوند د بایدن خاموشی ماتونه. وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنه دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنه رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د مائدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موجود کړی.
دوهی ر توافقات او اساس باید بی یو اساسی شرط ده مشمول پات جوړیدو او یو تعداد نور مسائل لکه د شوزو حقوق د شوزو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځ وړان دا ټول هغه مسائل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراغ لست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونی په سر او منځ کې د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همداراز افغان ځواکونو ته د اړتیا او رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي، ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلې طرحې په لار اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې علاوه د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقونو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدینو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي، ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کیږي، چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کیږي. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقونو ناقضینو سره دی د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه لدی ولسی.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان تېره اونۍ وویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
دې خبرو ته په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. ښاغلي نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره بڼې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تمه هم باید ونه شي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام له خپلو الفاظو او خلو سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسني اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغو څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د مخالکو تورانونکو معرفي شوي وو، خو اوس یې نړۍ ته ثابته کړه چې دوی د هیواد اصلي رغونکي دي. او قطر تېره اونۍ د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او میرمنو د حقونو اړوند د دوهې نړیوال فورم کوربه و. دې کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداری ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو نشي ادي کېدای. کڅه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د انجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د انجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د انجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. اغیزیاته کړی دا امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداري ورکړه چې تر څو د خزو او انجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقوقو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخ ته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینی حمیدی په نړیواله ټولنې په راس کې په امریکا کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کاله په همدې دوحه کې د افغان جمهوریت نظام د استاد یو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوریت نظام ستنی یو په یو مات شوې.
مهمه ده هم دا چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورې ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو. آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړې دي او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی پخپله په بهر کې میشتي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول غواخ جواب ته چمتو دي. بایدن داسې محل یاد سرګندونی کړی چې عین حال کې یو ځانګړی امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوز مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سم دستي ورسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن سرګندونو تیره ونې د افغانستان د سیاست په تړاو نوی ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی، د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونی د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي، دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوي کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي کڅه هم طالبانو ژمنه کړې و چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. او له پاکستان په تیرو دوه میاشتو کې په زور د شړل شوی افغانانو شمیر دا ونه له 500 ضرورت نو واوخته، خو دغه یواد اوس غواخ کړي هغه افغانان هم نه پریږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټو. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوی کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستنه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 420,000 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکټي همدارز ویلي لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو. بوکټي د دغو لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداري ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو و به شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران راستلی په وځ زور کده دا نه ورا سره کړی مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور وز ما شای دالته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټې څه څونه اخواته دی خوډه راخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای ظلم چی شي دا خدغه ظلم.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ ل نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنی واکمنۍ سره دی اړیکې نه نورمالۍ او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ دی دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان خزو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د خزو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړي چې نړیوال باید جنسیتی تبعیض په رسمیت وپیژني او ټینګار یې دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دې د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوڼې افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ورشاملېدو مخالفه نه وه خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیرې یوه میاشت کې د تاجکستان، اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوال مخالفانو تودو غونډو پاکستان او سیمې ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوي سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نورو خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوي څه کول غواړي خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یوه برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دي د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوحې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورځو کې خپل لهجه بدل کړي، د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوحې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موږ ته ورکړی، وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بیا اسناد خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې په خوا به د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامت منه شوی خو نوموړی اوس په آنلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید او غوښتنو په اساس د دوحې د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت په غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي، داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دویم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاغوندي. جهانیان رو دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه، یو تعداد رفت آمدونه په دې حق له جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دی او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او پخپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوي کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي
او نوی سلنه راستری شوی کورنۍ لډیورنت کرخه دی غاړه خیمو کې شپې تر ویخو د طالبانو د حکومت یو چارواکی دا کړی دا چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې زمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کارنې وزارت سرپرست مولوی عطا الله عمری چې د کډوالو د کمیټې مشري کوي وای حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې زمکه د کډوالو د کورنۍ د غړو د شمیر لمخي په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا زمکه په کوم ولایتونو کې راستنه شوی او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوسه پورې چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسپه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه لپاره لس بسپه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه لپاره پنځه لس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت لپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسرم افغانستان کې مزکه ونه لري.
دا په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروي ښیي که څه هم جمع را رسېدلی خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې د همګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوه یې چې شمېر یې 2% کیږي د نسناسي د هاضمې اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیز رسنیو پاڼی اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنیو ایکس پاڼی په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کال پورې به ټي ټي پی او نورې وسله والې ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاده کړې پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پي ونه شي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولي چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پي جنگ رښتیا دی، د جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پي د پاکستان طالبان دغسې متحد او دغسې افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلی دي، یعنی تس به شاید دلیر څخلدلی. ما د ټي ټي پي سره نږدې کار کړی، زه په امنیتي ملي کوم، موږ روابط ورسره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعضې ساحې دې ونیسي، د اقل په د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، دا اوس هم د پنجګورو خزدارو دا ساحې ټوله د غنی ولیدي، یا ټي ټي پي نیولي دي، یا داعش نیولي دي. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول دي، ته خپله به پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پي په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پي د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپه کولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بله موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې ترڅو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي. خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړي چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیې د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې همداسې را ووځه تاسو پهلم چکر رو مالې زه د انډیوالانو ته داورېم رېم ور ولم
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچانو میرمنو، میندو، خویندو لاریونونه کړي دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړي دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر میرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوځ په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ میرمنو ویلي پخوا به دوی باور درلوده چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچان رونه پرته لدی بل اثر نه لدی چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوځ د بشري غورځنګونو لخوا تورن دی چې تر دې دمه یې لسګونه زره پښتانه او بلوچان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمنو وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او که څه هم تیرونۍ د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختي بللې وه او طالبان یې په دې کې ملامتۍ نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې د هغه د ګوند د غړو ناست افشا کړې ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړې چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د توندلارو پالیسیو ملاتړ کوي، خو خپله یې لوڼې زده کړو ته ځي، دوی موسیقۍ ته ازادانه کیني او د خپل نظام له ملاتړ پرته بله خبره لا نشي کولی. او که څه هم پاکستان تیرونۍ د ډیر اسماعیل خان په درابڼو کې د پاوز په یوه مرکز د ټي ټي پي د یو خونړي برید تلفات درې تنه ښودلي، خو ټي ټي پي ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د برید د ځای ویډیو خپره کړې او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کړې ده. ټي ټي پي په دغه ویډیو کې ادعا کړې چې لږ تر لږه یولس پاکستاني نظامیان په یوه نیمه دقه کې د نښه ویشتونکي ټوپک په مرسته وژلي دي. د پاکستان د پاوز په وینا دا برید پنځو وسلوالو کړی وو چې د رسنیو د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پکې دیرشو تنو نه اوښتې وه. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه یې 1500 کیلومتره پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړوي چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک زر کیلومتره واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجینران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایله چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو تر څنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیږد توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر څلورو سوه کیلومترو پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه یې اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حالې په رپورټ کې ګورئ.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړۍ پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه وچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي، مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي، باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي، پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابته شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
او په همدې سره د نن ورځې اومه ورځ رانغاړو. تاسو په لوی خدای سپارم، خو هر جمعه له ازادۍ راډیو نه خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.